السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه سفی ولستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم وړاندې د ازادي پڅپو کې پروګرام خبريږي خو ترغه مخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واوري د مهمو خبرونو سره ټکی په تهران کې د افغان دولت او طالبانو د استادو ترمنز ل دوه ورځې غونډه پای ته رسیدلې په غونډه کې له سیاسي او سوله ییزې لارې د جګړې په ختمېدو ټینګار شوی د بادغیس والي حسام الدین شمس تایید کړ چې په قلعهنو ښار کې یو وار بیا د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنز جګړه روانه ده او د اولمپیک نړیوالې کمیټې مشر توماس باخ نن توکیو ته ورسید خبرونه په تهران کې د افغان دولت او طالبانو د استادو ترمنځ ناسته کې له سیاسي او سولې زلارې د جګړې په ختمېدو ټینګار شوې ده ل افغانستان د سولې مرکزي ټیم رستيال عبدالسلام رحیمی د ملي مصالحې د عالی شورا د مشرتابه شورا غړی محمد یونس قانوني او ځین نور سیاستوال د دوه ورځې ناستې لپاره تهران ته ورغلي د طالبانو د قطر د دفتر ځینو غړي او مشرانو هم د طالبانو په استازیتوب ګډون کړی د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم نن په خپل ټوټر باندې د یو پریکړه لیک جزئیات خپاره کړي او ویلي دي چې په تهران کې د بین الافغاني خبرو دواړو خواوو پریسلام کړی ده له سوله ییزې لارې د جګړې په هواري باندې ټینګار له جګړو د سولې پړاو ته په ننوتو او د نظام په څرنګوالي باندې پراتلونکي کې په بحث باندې موافقه او د روغتونونو ښوونځیو او نور عامه تاسیساتو د زیانمنولو او ویجاړولو غندل او د دغو پیښو عاملینو ته د سزا ورکولو مسایل هغه څه دي چې په پریکړه لیک کې یاد شوي دي د طالبانو ویان محمد نعیم ویلي پریکړه شوې چې ورته ناستې بیا ترسره شي تر اوسه پورې افغان دولت رسمن په تهران کې د دغې ناستې په تړاو څه نه دي ویلي ازادي راډیو ته غواګست تمه ده چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن نن د افغانستان په وضعیت باندې خبري وکړي ټاکل شوی جو بایدن له افغانستان د خپل ځواکونو د وتلو په مسله باندې همدارنګه د روان وضعیت په اړه باندې خلکو ته وغږیږي د سپینی مانی یو چارواکی ویلی تمه نشته چې بایدن د کومه لویه تګلاره اعلان کړي د راپورونو له مخې بایدن د منتقدینو تر فشار لاندې دی څو د سرتیرو د ستنولو په تړاو لا زیات وضاحت ورکړي لکه چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه په وتلو دي هم مهاله تاوتریخوالی هم ورستربلې مخ په زیاتېدو ده د بادغیس والی حسام الدین شمسوایی په قلعهنو ښار کې یو وار بیا د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه پیل شوې ښاغلی شمس ازادي راډیو ته وویل
امروز ساعت 10 مخالفین مسلح و گروه طالبان از
نن په لاسو بجو باندې وسلوال مخالفین او طالبانو له څو جهتونو په قلعهنو ښار باندې بریدونه وکړل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په وخت سره اقدام وکړ په جنگ کې دښمن ته تلفات اوختي او اوس د تیختی پال کړي
نیروهای امنیتی و دفاعی ما به اسرع وقت به موقعیت رسیدن بعد از یک جنگ رو در رو هم برای
د بادغیس والی ویل چې افغان ځواکونه د بریا په حال کې دي او پر ژر باندې باندې طالبانو د غبریت شاند شیم دفاع وزارت هم بیگا ویلی و چې بادغیس ته تازه دمی ځانګړي ځواکونه استولی دي ازادي رادیو ته غوګیست طالبانو په بدخشان کې خزي لکوره د باندې کارونو څخه منع کړی دي دا خبره د بدخشان د بشري حقوقو د خپل کمیسون مشر عارف نوید ازادي رادیو ته وکړه
دوی اعلامیه خپره کړې چې هیڅ ښځه له محرم پرته له کوره د باندې نشي تللی کومې ښځې چې په بهارک کې په موسسو کې کار کوي هغوی ته یې ګواښ کړی چې په هیڅ وجه دفترونو ته نشي تللی
تر دې مخکې د افغان دولت د سولې مرکزي ټیم غړي فوزیه کوفی هم ویلي و چې طالبان د بدخشان په ځینو سیمو کې د ښځو آزادۍ سلبوي خود طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دغه ادعاوې رد کړې وي او ویلي دي چې د دوی ډلې په ښځو هیڅ محدودیت نه دی وضع کړی د بدخشان د ولایتي شورا ځینې غړي وایي په بدخشان کې له وویشتو ولسوالیو شپږویشت د طالبانو په کنټرول کې دي او یوازې فیض آباد ښار او د کران او منجان ولسوالي د حکومت په لاس کې ده والي او نور امنیتي چارواکو تر دې دمه د یادې مسئلې په تړاو څه نه دي ویلي د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې په ټوله نړۍ کې د کورونا په کورونا د مړو شویو کسانو شمیر له 4 میلیونه واوخت. پرون ډبلیو ایچ او دا رسمي شمیرې خبرې کړې، خو روغتیا پالان بیا په دې نظر دي چې د مړو شویو نارسمي شمیر تر دې ډیر زیات دی. اوس د کورونا ویروس د دلتا بڼې ډیر هیوادونه اندېښمن کړي او ځینو یې له سره بندیزونه لګولي دي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدریس ادهانم ګریبریسس ویلي نړۍ د دې وبا له اړخه په خطرناک حالت کې ده. ټاکل شوی جاپان چې د اولمپیک سیالیو کوربه دی د کورونا له کبله نوي بندیزونه ولګوي. د تازه راپورونو په اساس باندې د جاپان صدر اعظم تازه نن د دغو بندیزونو اعلان کړی دی. البته دا دولتي بیړنۍ حالت دی چې د جاپان صدر اعظم یوشیدا سوګا نن اعلان کړی دی، هغه هم د اولمپیک لوبو دوهونی مخکې. او د هایتی پولیسو ویلی دی چې 4 کسان د دغه هیواد د جمهور رئیس جوفینیل مویس د وژنې په تړاو باندې تر بریدونو لاندې راغلي او وژل شوي. پولیسو ویلي چې 2 نور کسانی نیولي هم دي. ناپیژاندو وسلوالو پرون د هایتی ولسمشر جوفینیل مویس د هغه په کور کې په ډزو سره وواژه. 53 کلن مویس په 2010 کال کې د هایتی ولسمشر شو. هغه د فساد له تورونو سره هم مخ خو په خپل ښاغلي مویس دغه تورونه رد کړي وو.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم د سجی رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. جګړه او سوله دا د وزدو نقیز موضوعات په دې خبرونه کې لمیلمنو سره چېړو. د افغان سولې په تړاو د تهران پر غونډه د قلاینو جګړې سوره وغوړوه، خو بیا هم د کوربه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبه غونډې په پیل کې تمش کار کړه چې د افغان دولت او طالبانو استازي به مهمې پریکړې وکړي. واشنگتن د دې سربیره چې له ایران سره ښه اړیکې نه لري په تهران کې د دې غونډې د جوړېدو هرکلی وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل
ایران د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب مرکزی پلاو ترمنځ غونډه جوړه کړې. دا هغه څه دي چې متل ویلي د افغانستان گاونډیان او د سیمې هیوادونه د افغانستان پر اتلونکو کې ونډه لري. دوی باید له مثبتې رغونکې او داس لاري چې سول راوړي او یا هم د افغانستان خلکو سره مرسته کوي ګټه واخلي. موږ پوهیږو چې د یوې تلپاتې سولې لپاره سیمه ییز اجماع د افغانستان په رهبرۍ د سولې له بهیر ملاتړ مهم دی.
د دې غونډې له جوړېدو سره په یو ورځ طالبانو د بادغیس پر مرکز قلاینو سخت برید وکړ. د ښار ته ورننوتل او د ورځې په روسیو کې دولتي چارواکو ویل چې طالبان له ښار وایستل. مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې نن بیا پر بادغیس طالبانو حمله کړې ده. طالبانو په یوې اعلامیې کې چې ازادي راډیو ته یې رالېږلې ده ویلي دي چې دواړو لوریو د ایران د هلو ځلو ستاینه کړې ده، د سیاسي جوړجاړي غوښتنه یې کړې او پریکړه یې کړې چې د تصمیم لپاره سلام مشورو ته اړتیا شته. په دې اعلامې کې طالبانو دا خبر هم کړې ده چې پر عام المنفعت تاسیساتو باید بریجونه ونشي او د ملکیانو د مرژوب لید او شتو عاملانو ته سزا ورکړل شي. کندوز یو له هغو ښارونو څخه دی چې له تیرې یوې میاشتې رئیس طالبان حمله پرې کوي. د دې ښار یو اوسیدونکی زرمینه وایي
صحیح نه ورکې دې مشته پکې نه صحیح ورکې یو زخمی سوراته ور کورانه درابل دلته جنگو منګه پرینو کو دې جنگو در اصل دل ترانه ورس منګه تور شپه سونه ملاره دې دلنه خونه باید بجارو جو کې هله 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 اندل طرف نه نه غدا غدا سره بر تم دغه ځکه هغه درو له ناس تستو له مجبورین صفه یو رقم څه صفه بل رقم څه نه ځاتې رانه ورس منګه تور شپه دې دلته راته استو خدای له الله دې په منګه رحم.
د کندوز د شهر دی یو بل وسیدونکو امیر خان سرګندونی هم سره ورو
ټول عالم د قندوز خساره پیدا کړی د اولاد مرسوی دا اول ترين د مخپل په کور کې درې اوان ما په کور کې ولګید مې مخانه مې ور واخیستل زوی مې زخمی سو اوس دغه ورانه کوټو کې پراتی است چې نو ګلم لرو نو توشک لرو نو کور لرو نو وبل لرو پرون یو سات وبر راغله لاغم و چسله برقونه نشته دا.
البته به یادونه وکم یو تخنیکی ستونز را مسته شوی ده. د دې خاطر تر اوسه پوری د خبرونه لمیل منو سره زموږ رابطه نه ټینګه شوی، خو هڅه کوو چې دغه تخنیکی ستونز ژر تر ژره هوار شي. د بادغیس د جګړې د یو عیني شاهد څرګندونی لرو چې د پرونی جګړې پاړې یا سجی رډو ته د پیغام سب کړي.
زه عبد الله خیراتمند بادغیس ولایت کې یو مدني فعال او همداوس هم په دې ولایت کې وسیږم. طالبانو نن سهار پر 9 بجو تقریبا د 2 خاو څخه د بادغیس پر مرکز باندې حمله وکړه چې د دوی او د دولتي او امنیتي ځواکونو ترمنځ د 2 ساعت د پاره په قلاینو شهر پر شاوخوا او یاد دننه په شهر کې جنگ وسو او پدې کې هم دا اوس تلفات هم ست خو غو جزئیات تر اوس مشته نه دی رسیدلې. ملکی تلفات او زخمیان هم لرو متاسفانه، او د قلاینو خلک کم کورنۍ چې هم دا اوس په دې شهر کې ژوند کوي او تعداد یې هم ډیر دی، ډیر په تشویش کې دي او وضعیت غیر نورمال او تقریبا د تشویش وړ وضعیت دی. امنیتي ځواکونه هم دا اوس جنگ کوي د طالبانو سره او هوایی بریدونه هم په د قلاینو پر شاوخوا باندې وسو، خو متاسفانه وضعیت تر اوسه عادي وضعیت نه دی راګرځیدل. یعنی همدا اوس هم پراکنده جنگ جریان لري په دې ولایت کې او خلک ډیر تشویش لري. مننه.
په بادغیس کې دغه شیبه چې له تاسو سره خبرې کوم جګړه روانه ده. مخکمه تاسو ته وویل چې تخنیکی ستونزه منځته شوې ده، د ټلیفون له ټلیفوني ستونزه لرو چې خپل میلمنو سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو. مخکې تر دې چې دغه ټلیفوني رابطه بیرته له میلمنو سره ټینګه شي، د جګړې یو رواني اړخ راخلو. په روزګان کې جګړو پر خلکو منفي تاثیرات کړي دي، د دوی روحي ناروغان په دغه ولایت کې زیات شوی دی. په دې اړه یو تفصیلي راپور راخلو تر هغه دمه بحث وکړو چې دغه تخنیکی ستونزه رفع شي او له میلمنو سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو او بحث ته ورشو.
روختیا پالان وای په دغه ولایت کې زیات شمیر شزي جګړې کورنی تاوتریخوالی او پکر پر رواني ناروغي اخته کړي دي.
ته خدای ته وګورځه چا ته وګورم چې په پسو کې زات للی یا مدر دغه وسه پر زبیا نه تل نه چې پسونه لای دغه لارن درې شپې وکړه دغه ځګه سره عالم چې دا خبره سره
دا جړه د 20 کلنې جان بیبي ده چې د کورنی تاوتریخوالی سره مخامخ ده او وای چې خواشه ور سره ظلم کوي. د جان بیبی د واده یو کال کیږي. د ازادي راډیو ته ویل چې د کورنی تاوتریخوالی له کبله په رواني ناروغي اخته شوی ده. دا وای ډاکټر ته د ورتلو پیسې نه لري، خو سه له ډاکټر څخه د درملنې په بدل کې د هغه ډاکټر غاړه په مزدوري ورته جوړوي.
گزارم مگر په دوا و دبا چې ډاکټر ته ورسند 2000-3000 روپۍ را سواخې بالا دواره کې پیدا منسته ورسر نو راسم کوړ ته بیرته زو خپل عمل سر ولاره پکر خمیره دا غده چه بلا خو دیر آلا ترابانی خراب دی بلا خو گزاره دیر خراب ده جنجال نه دیر سر دیر دی بلا خو یو خود آقا میشه دا غده چه گولم و علاقه دا سرات خورده لیده دا جوانده دیر استالی مار چونه دا جوانده استالی دا جوانده دوان استالی اما چه بلا والا کرده جولیش دا بلگان میو دیرم فلواری دی وسی دستی باستر شکارکان دا بل دکتر گان رو پاپور که می جنی راوری دی اگه دی جوڑا وامی چه دای دریم بیاشت اگه کابل تا بلاری وزما گان دا چختر تنس جوڑ نیک سر خوابا دی سلو رو بالا خون دا دواو پاپور که اگه گان دا کرده اگه گان دا نور جوڑا وام.
جان بی بی وای د خپل راتلونکو پاډه ډیر اندیشمنه ده. دا بیا څلور څلويش کلنه شاپیا ده چې د پکر او بیوزلی لامل په رواني ناروغي اخته شوی ده. دا وای په څلوروي ساتونو کې 2 ساعت خوب هم نه لري او ټول ورځ په جړا او خپګان تیروي.
د نن کې ګواله خړلې هغه پر سر درد نس خوږیږي ځګر خوږیږي خو بنداسته د مخستان د خاصه می پلاسترګي سره ورشي هغه د سره په دبارې راوي شو سم چې لري متکان کړي د کمزوري کې چې چې ماته دغه درک نه مانی میږي زما خوا په چی شي باد ده هاو بل نو بیا ته کور ژوند دی تواش زما دې په خدای قسم کې زه د خدای یو په کور کې لرم یي د خدای یو تر دغه یو دروازې در دغه یو کلکین تیار چې ماته را پاتګ اب دغه یو کې ولر ته پاتګ د سرای کریاو قسم په خدای چې وړم یې پښتو ور کړل.
د شاپیا او جان بیبی د ستړي ژوند کیسې په ورزګان ولایت کې د زرګونه شوزو ل کیسو څخه یو ازدوی کیسې دي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخي ازادي راډیو ته ویل چې دوی ته هر ورځ ترجیح شپوري هغه شزي د خپل درملنې لپاره مراجعه کوي چې په رواني ناروغي اخته وي.
چوندا جنگی ولایت سره او بل د خلکو اقتصادي وضعیت هم سره ضعیف دي، سره غذایی مواد هم نستورته سره نو په دې اساس باندې تعداد یو لاس پیسد یا شل پیسد خاور از مر سره د سره ته په دغه کې مرته د ورځې شل نفر مراجعه کی دا چې اتیا پیسد کې سره دغه کې نو تعداد د دې ډیر اضافه کیږي سره خو د دې لامل یو جنگ دی یو هم لوجه د سره بدبختی د سره اقتصادي وضعیت ته خلکو غیر نورمال دی سره ته
تو خیوای په افغانستان کې به د رواني ناروغي شمیر تراغو پر خپل ځای پاتې وي چې بي وزلي او د جګړو اغیز نه وي کمی سوي نو موري وای په دغه ولایت کې په رواني ناروغي او د اختف شو د شمیر تر دې زیات دي ځکه ګڼ خلک د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي او هلته روغتون ته لاسرسی نه لري چې دا ډول ناروغي راپور سي د پلوس میډیسن روغتیایي ژورنال د یو تحقیق له مخې په نړۍ کې تر ټولو زیات په ژور خپګان اخته کسان افغانان دي تحقیق زیاته کړې چې په افغانستان کې لسیزې او اوږدې جګړې او اقتصادي ستونزې د افغانانو پر رواني روغتیا منفي اغېزې کړې دي
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتل کیږي
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه زه ډیر نه خوشم چې ګډون وکړم
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
په ایران کې د افغانستان حکومت طالبان او افغان سیاستوالو ترمنځ شوې بین الافغاني غونډه کې د سیاسي لارې د افغانستان د شخړې په حل هوکړه شوې د دواړو لوریو په ګډه اعلامیه کې راغلي ټول لوري باید یو سیاسي حل ته د رسیدو په برخه کې خپل هڅې متمرکز کړي په اعلامیه کې لیکل شوی په دې غونډه کې د افغانستان په ټولو مسایلو په بشپړ تفصیل بحث شوی او همدا ډول هوکړه شوی چې د جګړې تل پاتې سولې ته د تلو په میکانیزم او منل شوی اسلامي نظام ته د رسیدو په مواردو باندې د راتلونکي کې غونډه وشي او یوې پایلې ته به ورسیږي په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې دواړه لوري د خلکو پر کورونو جماعتونو او روغتونونو هغه بریدونه چې ملکی خلک پکې پناخه او عامه بنسټونه نړوي غندي او عاملانو ته د سزا غوښتنه کوي ایران د چهارشنبه پر ورځ د افغانستان د حکومت او طالب سازو په ګډون د سولې په اړه د یوې ناستې کوربه و ایران هم د ناسته کې د سولې خبرو پر بیا پایل او له سولې ځلارې د شخړې په حل ټینګار وکړ هغه متحده ایالات د غونډې هرکلی کوي او د ایران لخوا د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب پلاویو ترمنځ غونډه رغنده بولی د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایان نت پرایس پرون رسنیو ته ویلي د سیمې هیوادونه باید له مثبتې لارې د افغانستان د سولې بهیر سره مرسته وکړي
ایران د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب مرکزی پلاو ترمنځ غونډه جوړه کړې دا هغه څه دي چې متل ویلي د افغانستان گاونډیان او د سیمې هیوادونه د افغانستان پر اطلنټیک کې ونډه لري دوی باید له مثبتې رغونکې او داس لارې چې سول راولي او یا هم د افغانستان خلکو سره مرسته کوي ګټه واخلي موږ په هیغو چې د یوې تلپاتې سولې لپاره سیمه ایز اجماع د افغانستان پر رهبرۍ د سولې له بهیر ملاتړ مهم دی
خود امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا خبرداري هم ورکوي چې هیڅ ډله په افغانستان کې د زور لارې واکته نشي رسیدای او د افغانانو ملاتړ به هم ونه لري د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزارت او د طالبانو سیاسي دفتر هم مني چې تهران کې پر افغان سولې خبرې کړي هغه ملګرو ملتونو هڅه پیل کړې چې د افغانستان د سولې په ټاپه ولاړې خبرې بیا پیل شي د دې موخې په لاس راوړلو لپاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکزی او طالب پلاویو سربیره له قطري چارواکو سره دوه کلی دي یوناما په خپل ټویټر پانل کلی مېرمن لاینز دی لدونو کې هر سرجر د سولې خبرو میز ته پستنې دو د یو سیاسي جوړجاړي او د جګړې په پایټینګار کړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز دا سیمال د افغانستان د سولې خبرو بیا پایل غواړي چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم خپل یوانې مرکه کې د جګړې لاله لري واکتر طالبانو پر رسیدو اندېښنه خودلې
پریشان هم اس حد تک هو سکتا
موږ به هغه محل ډیر اندېښمن یو چې دواړه ډلې نه سره کینی او د ستونزو حل نه راباسي پاکستان په ځلونو ویل دي چې راتلونکي حل به سیاسي وي د جګړې لاله مسله نه سي حل کېدای کتا سي سیمې نه سي هغه یې بیرته درڅخه نسی وینه به تويږي
خون خرابه هوګا
دا په داسې حال کې ده چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني هم کابل ته په سفر کې د جمهور رئیس غني په ګډون له بیلابیلو افغان چارواکو سره پر افغان سوله خبرې کړي. خو له دې ټولو حادثو سره سره په قطر کې د سولې په ټپه ولاړې خبرې نه دي پیل شوې او هم ترې د روانې جګړې د سړېدو په اړه کوم ښه خبر نه دی اورېدل شوی.
مخکمو د تهران د پرونی غونډې په اړه باندې راپور اوریده. په دې غونډه کې د افغانستان د دولت استازو د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې. ایران منځګړی ټوپ کاوه. بل لور ته داسې خبرونه هم را رسېدلي دي چې په تهران کې د روسیې، ایران او طالبانو د استازو ترمنځ یو غونډه شوې ده، خو د دې غونډې ډېر جزئیات تر اوسه پورې له رسنیو سره نه دي شریک شوي. د ازادي راډیو په سهارنیو خپرونو کې مو دا خبر هم درلود چې پرون د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر ماسکو ته په لاره باندې په تهران کې کوس شو او د هندي رسنیو په وینا د خبرو د اجنډا یو مهمه موضوع هم د افغانستان مسله وه. خو دا نه دی ویل شوي چې جی شنکر هم د افغانستان په ارتباط له نورو هیوادو سره او د طالبانو له استازو سره په تهران کې کتلي دي او که یې نه دي کتلي. د افغانستان لوري هم نه دی ویلي چې د هند بهرنیو چارو له وزیر سره په تهران کې کتلي دي. د ازادي په څپو کې د خبرونه کې لکه څنګه چې مخکې تاسو ته وویل تخنیکي ستونزه رامنځته شوې وه. له میلمنو سره مو ټلیفوني رابطه نه ټینګېدله. یو ستونزه تر یو بریده حل شوې ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی په ټلیفون را سره ملګری شوی دی. لومړی به له دوی و احمدزی سره تر هر څه مخکې د قلعیناو د جګړې په اړه له موږ سره معلومات شریک کړي، وروسته به بیا بحث ته راوګرځو. احمدزی سره سره اورو، ګومان کوم چې ټلیفوني ستونزه لا په خپل حال ده. نه سره اورو احمدزی سره، نه سره اورو دا احمد همکار ټلیفوني ستونزه لا په خپل حال ده. لکه څنګه چې متاسف ته وویل مننه، بخښنه غواړم ځکه چې یو تخنیکی ستونزه رامنځته شوې ده او د دې له خاطره په خبرونه کې مهم وروسته تاسو را واخیستې. باید د خبرونې په پیل کې را سره وي. مخکې تر دې چې بحث ته راشو او د خبرونې لویه برخه هم تخنیکی ستونزې وخوړه، که په لنډو باندې له موږ سره معلومات شریک کړي چې د قلایناو جګړه په څه حال کې ده دغه شیبه.
ډېر ډېر مننه. سلامونه تاسو ته او د رادیو ټول قدرمنو اوریدونکو. اخیا پرمخ او طالبانو ډېر د خارجي ترورستانو او د سیمې د استخباراتو په ګډون دوی یو لوی پلان درلود د بادغیس ولایت په تړاو باندې. او د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونو د دوی دغه لویه برنامه چې د بادغیس ولایت په تړاو به هغه دفع کړله. د دې په پایله کې موږ هغه تهاجمي عملیات د دښمن په وړاندې په دې ولایت کې په خصوص په قلعیناو کې ترسره شول. دښمن ته زیات تلفات اوښتي دي. د شپې هم زموږ کومکي تازه نفس ځواکونه ورسېدل. کمانډویان په قلعیناو کې ځای پر ځای شول او د دې عملیاتو په پایله کې دښمن ته زیات تلفات اوښتل. د دې د مهمو او کلیدي قمندانانو او مشرانو په ګډون باندې د خارجي ترورستان هم د پولي اخوا پنجابیان هم پکې لیدل شوې دي. دقیق شمېر به د موږ تاسو وروسته وایو.
دغه د نن ورځې د جګړو په اړه باندې معلومات څه دي؟ ځکه چې د خبرونې په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې جګړه شدید روانه ده. د دې جګړې شدت په خپل حال ده.
زه هم د نن موضوع تاسو ته شو کوم. د شپې څنګه ځواکونه تر رسیدلې دي. نن هم د دوی جګړه د دښمن په وړاندې په قرایناو کې او د قرایناو شاو قاسمو کې روانه ده او دښمن د ځپلو په حال کې دی. موږ د قلایناو او پټوله کې د بادغیس ولایت په اړه باندې منظمه نظامی برنامه لرو. تشریح د مسایل ټولو دفاعي امنیتي ارګانونو زموږ هلته ځواکونه شتون لري، په قدرت سره شتون لري. چون دښمن د خلکو په کورونو کې او په هغو سیمو کې چې موږ نه غواړو د عملیات په پایله کې هلته عامل منفعت تشتات ته صدمه ورسیږي، د خلکو کورونه ته او د دوی ځان او مال ته صدمه ورسیږي. محتاطانه خپل عملیات ترسره کوو، ولی دښمن هلته ځای نه لري او انشاءالله تر ماښام پرې به وضعیت کاملا تغییر وکړي.
احمد صاحب، که چرته د بحث موضوع ته راشو، خو دا سوال هم مطرح ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب روانه اونۍ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې نوی هلیکوپتر افغانستان ته امریکایان سپاري. څرنګه دا هلیکوپتر را رسیدل؟
نه، دا لا تر اوسه پرې نه دی رسیدلی. هغه کوم تعهد چې زمونږ امریکایي همکاران له موږ سره کړی دی، تعهد کړی چې انشاءالله هغه به راورسیږي. ولې هغه تعهدات چې د هوایي قواوو د ظرفیتونو د لوړولو او همدارنګه موږ سره په دې برخه کې به مرسته کیږي، ولې د اوسنۍ جګړې په تړاو باندې موږ کافي اندازه خپل هوایي برخه کې امکانات او وړتیاوې لرو. په هر څلور یوستو ساعتونو کې خوک منګه هوایی ضربات کمو په دې روسي کې فوق العاده ډیستوي دي، او اکثرا ټول د خپل دفاعي امنیتي ځواکونو او د افغان هوایی ځواک له خوا ترسره کیږي، او ډېر درانه تلفات هم په خصوص په دې روسي کې په شمال کې چې دښمن موازي او پټنځایونه په نښه شوي دي ترسره شوي دي.
که چیرته ستاسو دا خبره دقیقه وي او سمه وي او په ځای وي، نو بیا ولې ډېرې سیمې د افغانستان امنیتی ځواکونو طالبانو ته پریښی دي؟
که دلته د خو یو لوی بحث دی، یو لوی فلسفه لري د موضوع. که چیرې اصلي سوال د تاسو د برنامې هم دی، نو دا به زه تشریح کړم.
مهرباني، د برنامې له خاطر احمد صاحب څخه بخښنه غواړم. د دې له خاطر چې تخنیکی ستونزې لرو، د تخنیکی ستونزې له خاطر میلمانه نشو راخسته چې بحث ته ورشو، او تر هغه پورې چې دا مشکل حل کیږي له تاسو به معلومات ترلاسه کوو. او بخښنه غواړو چې یوازې تاسو فعلاً را سره یست، نو ځکه به تر دې چې اوریدونکو له امنیتي وضعیت نه نور ماګاش. مهرباني.
ډیره ښه ده. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د سیمې استخباراتو په ځانګړې توګه زمونږ جنگ یوازې هغه طالب نه دی چې نن د طالب په نامه موږ سره جنګیږي. د دوی تر نامه لاندې دلته د پاکستان پاوز، د پاکستان ISI استخباراتي ډله، او همدارنګه د دوی جنرالان، افسران د هیواد په بیلابیلو برخو کې په جګړو کې عملا دوی لیدل شوي دي. جسدونه یې د دوی ژوندي چې موږ له خوا نیول شوي دي، احیانا یا هم جسدونه دي موږ لاسته راغلي دي. دا ټول د دې ښکارندوی کوي طالبان او د دوی سیمه ییز همکاران د افغانستان په تړاو باندې یو ډېر لویه برنامه یې درلودله. کوم شی چې اوس موږ او تاسو ظاهرا ګورو، د دې نه څو مرتبه لویه برنامه د افغانستان د طبیعي تړاو باندې درلودله. اما د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونو د دوی دغه لویه برنامه خونڅا کړله، له منځه وړله. دغه کوم څه چې اوس موږ او تاسو ګورو چې د سیمې یا هم د ولسوالیو سقوطېدل دي، یا هم هلته زموږ د ځواکونو شاتګ دی یا موقتی شاتګ دی، هغه په هر ډول دلته د خارجیانو په خصوص موږ د امریکایي همکارانو وطن و د ځین اډونه او په خصوص په ټوله کې له افغانستان څخه طبیعي ده. دلته هغه خلاوې چې موږ متاسفانه درلودلې، له دغو خلاو نه دښمن هم استفاده وکړله، او زموږ هغه سیمې چې باید هلته تابعه د قوتونو په سمه توګه سوی وای، متاسفانه هلته په سمه توګه نه وې سوی. موږ په ځینو مواردو کې هلته خلاوې درلودلې. مهم خبره اوس دا ده، خلاوې د ټکېدو په حال کې دي، او د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه شپه ورځ دې باندې کار کوي. انشاءالله موږ اوس اول قدم کې دا کوم وضعیت روان دی، دې سټاپ ورسته دې نه دوباره د هغو سیمو نیول کېدل پیلېږي چې اوس د دښمن په کنټرول کې دي. پس په دې اساس باندې موږ په هغو نقاط باندې کار وکړو چې دغه نه دښمن سوء استفاده کړي وو، او ورځ په ورځ به تاسو ګورئ چې ډېر لږ وخت کې نه په دې راتلونکي کې به انشاءالله دوباره د دغه وضعیت هغه تغییر پیل کړي.
څه اټکل کولای شي احمد صاحب په لاندو چې څومره وخت؟
نه، اټکل موږ نشو کولای، وعده خپل ایوادوال ته نشو ورکولای. ولې زمنګه ټول ټینګار او تلاش شپه ورځ له هر ډول نظامی ګزینو څخه کار اخیستل کیږي د وضعیت د تغییر لپاره په سر د افغانستان.
د افغانستان ولسمشر روانه اونۍ وویل چې دیرش زره کسیز سیمه ایز پاوز جوړوي، دا کوم کسان دي؟ په دې اړه که یو څه معلومات راسره شریک کړئ.
هغه محلي اردو په چوکاټ کې دي، هغه کسان دي چې نن تاسو ګورئ چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پاسونونو او پاسونوالو لادرس دوی را جکتوی دی او د خپل دفاعي امنیتی ځواکونو په خوا کې درېدلي دي او د ملاتړ په عنوان باندې عوامداره د ځینو ولسوالیو د دوباره ازادېدو په برخه کې هم دوی ډېر فعاله ونډه درلودله. جدا د هغه نه زمونږ د ځواکونو ته د روحیې او مورال ورکولو په برخه کې ډېره فعاله ونډه درلودله. دریمه قدمه هم دا ده چې هر افغان دا احساس کوي چې د وطن دفاع موضوع دوی ته ډېره اړینه ده. پس په دې لحاظ باندې د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه په خپل خوا کې د دوی شتون ډېر مهم وباله او هر کسان د دوی چې کله دغه پروسې کې بیا دېرش زره کسیز محلي اردو کې دوی شاملېږي، ځینې خپله د اردو د پولیسو په لیکو کې عملا راځي دوی شاملېږي. دغه خاص قواعد او شرایط موږ لرو بیا دغه شرایطو تر چتر لاندې بیا دوی موږ دغه دېرش زره کسیز محلي اردو ته شاملو.
مننه احمد صاحب. د ټلیفون وبله کر شهم وصل شوله د سیاسي چارو کتونکو آریان خیبر را سره دی. خیبر صاحب، تاسو خبرونه ته شرخلی، تخنیکی ستونزه مو درلوده که چیرته له تاسو دا پوښتنه وکم چې د جګړې په دغه سخت ماحول کې د سولې خبرو ته څومره هیله لري؟
تلو به خوځم خو په نامه خپل سنونه تاسو ته درنو ملمنوت او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د فکر کوم چې د سولې پروسه نوځتي قطعا ارزښت نه لري، د خاطر چې طالبان هغه ټول توافقات چې د افغانستان دولت سره درته د امریکایانو سره راغی مات کړل. دوی جګړه ډګر ته ورګرځل او په ګناه خلکو باندې دوی تعرض وکړل. تاسو ولې په خرونو کې دوی خلکو کورونه سوځوي، دکانونه هټۍ سوځوي او هر څه دې وسه کې دغه عمل منفعه تاسو ټول د منځه وړي او دوی جګړې ته شرط ورکړی دی او دوی شعار خدا غو چې امریکایان به ووزی په یمو جهاد پای ته رسیدل.
خیبر صاحب، طالبانو نن یو اعلامیه سجی رډو تر استولې ده چې پرونی د تهران په غونډه کې پریکړه کړې ده چې عامل منفیه تاسیساتو ته باید زیان ونه وړي، او دا خبره هم پکې شوې ده چې عامل منفیه تاسیساتو ته زیان وړي همغه کسان ته به سزا ورکو. نو دا اعلامیه بیا سمانه
نو مخه عمل مینه چې په کندز کې د دې کورونا ته ورور راچول عمل مولي د چې پرون په بادغیس کې د څه حاله چول او کورونا خلکو کورونا شخصي کورونا ته ورور راچول او به ګونه خلک واجنې د ګرد ورځن فجار کوي انتحار کوي. د عمومي اجماع دا غل د چې د سولې بهیر باید په ټاپه ودرېږي. سولې ځتیار ځکنه لري د خمن سره باید د کلشنکو په جبه خبرې وکړي. په دوه پروسه کې افغانستان خلک ټول یو موټی شول. تاسو ولیدل چې ټول طالباني حکومت نه غواړي. طالبانو حکومت یو ډېر یو ترخه دوره واچې د افغانستان په تاریخ کې ساري نه ولیدل شول. ان لکه د مجاهدین د پروسې د یو اډامای و په ولا اس باندې هیڅ اصلا خبرو ته ارزښت نه ورکوي. دوی په هیڅ تعهدات باندې پابند نه دي. دوی اولو چې 2000 نفر د مخوشې کړې دولت افغانستان دولت 2000 نفر ورته خوشې کړ. اگر چې د افغانستان د حداقل غوښتنې چې ملي دیموکراتیک قوتونه ځانته وایي او حداقل د ویل د فارټلري موږ په وخت کې خپل غږ پورته کړی و چې دا ټول تروریستان چې د خلکو لاسونه د خلکو په وینو باندې ککړ دي. دوی ما خوشې کړم خوشې کړ. تاسو ولیدل چې دوی توافقات هیڅ ارزښت نه ورکوي. دوی په قول قرار نه لري. دوی همیشه غواړي چې د کلشنکوف د ملنه د خلکو سره خبرې وکړي. اوس د په دې یو خبره په ډاګه شوې ده چې طالبان په هیڅ صورت باندې خپل واګي پلاس نه لري او هغه د پردیو پلاس کې دی. ایسای پلاس کې جګړه او مستقیم دی. ایسای او د
افغانستان مانا نه خیبر صاحب، مانا نه د طالبانو استازي سره نشته. کچرته دوی وای چې دوی په دې برخه کې څه وای. البته د ازادي سپو کې خبرونه کې پخوا د طالبانو استازو ته چې مشکله بلنه ورکړي ده هغه په دې ټینګار کړی دی چې د افغانستان په حکومت باید فشار راشي چې د سولې خبرې مخته لاړ شي. احمد صاحب، کچیرته طالبان په همدې ستراتیژي ټینګار کوي چې جګړه د افغانستان حکومت د ته متقاعده کوي چې د طالبانو خبري ومني او د افغانستان حکومت دا وایي چې هغه رقم سولې دی وشته چې دوی غواړي د جګړې به تر کله دوام کوي.
و ګورې لکه څنګه چې مخکې مېرمن یادونه وکړله، هغه کوم قواعد او اصول چې د سولې د پایدار سولې د راتګ لپاره دي متاسفانه مقابل لوري هیڅ د دې نه ښکاري. دا مخکې مکانی دا ښیي چې د سولې د راتګ لپاره او دوی هم وړاندې سولې لپاره دوی هیڅ پکې دا نیت نه لري. ورته او له اوله لکه چې هغه تفاهمنامه د سولې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې امضا شوه. افغان حکومت با وجود دې چې دغه اوکرانیک یو اړخ هم نه و، ولې بیا هم حسن نیتي حکومت او موږ دفاعي امنیتي ځواکونه په مجموع کې راغلو کاملا دفاعي حالت ته، ولې بیا هم دښمن د دینه سوء استفاده وکړله او حملات خپل د دفاعي امنیتي ځواکونو پر وړاندې شروع کړل. په سره سره د افغانستان کې موږ مجبور شولو راغلو فعال دفاع حالت ته، او د افغانستان له خلکو د دې وطن خاوره او ناموس څخه ساتنه او حفاظت د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونو اصلي مکلفیت او مسؤلیت ده. دوباره موږ د دښمن پر وړاندې چې دوی هر کړنو باندې لاس تر سره کوي، یا د حد چې هغه د افغانستان د خلکو او د خاورې په خلاف ده. که چیرې موږ او تاسو غواړو چې سوله وکړو، د افغانستان حکومت د افغانستان جمهور رئیس همیشه دا غږ کړی دی، د افغانستان دفاعي امنیتي غږ کړی دی چې اوربان اول نه شرط دی. نن طالب دې ته غواړي کې د سره تر د هیواد کې اوربان وکړي، د افغانستان حکومت په هیڅ کونج د افغانستان کې به تاسو د دغه غږ ونه اوري. اما که چیرې دښمن بیا هم خپلو بریدونو ته دوام ورکوي، نو طبیعي ده موږ له هرې پوځي کوچنۍ څخه د دښمن د ځپلو دپاره د وهلو دپاره به اغېنه کار اخلو. دا زموږ وظیفه او مکلفیت دی. او که چیرې دوی بیا هم تاوتریخوالي ته لمن وکړي، لکه څرنګه چې په تېرو څو میاشتو کې دوی تاوتریخوالي سره د دې څه کم کړی نه دی، لا یې هم زیات کړی دی، نو بیا دا د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو کلک مکلفیت او مسؤلیت دی. د دښمن پر وړاندې له هر ډول جدي کړنې څخه باید کار واخلي چې دوی له منځه یوړل شي.
آریان سب د کسام تاسو وایسي چې د سولې خبري یو ډول بے معنا دي، لیکن د سیمه هیوادونه مثلا پرون ایران د طالبانو استازو ته بلنه ورکړي وه، پاکستان دا وایي چې د طالبانو سره باید سوله وشي، د امریکا متحده ایالاتونه دا وایي چې د افغانستان جګړه د سیاسي حل لار لري بل لار نه لري، او ټول نړیوال دا خبره کوي، نو د افغانستان قضیه به په کومه خوا روانه وي؟
نو دا خپل قوتونه چې په لیواله د ډیر افغانستان د په افغانستان کې سولې ټیکاو راتګ په خاطر باندې عملا طالبانو سره پرستیج ورکوي. تاسو ولیدل چې پرون طالبان په ایران کې او تهران کې د بهرنیو چارو وزیر غوښتي، دا په دې معنی ده چې دوی غواړي چې پرستیج ورکړي او اعتبار ورکړي طالبانو ته، بیا یو سټیج ورکړي دوی د سټیج نه وکړي چې ځان یو د یو ترستی د لن سیاسي د لپاره تبدیل کړی. دا سی حساب دا د موږ هم څنګه هیڅ نیا پاک نیت د افغانستان د سولې پالیټیکا پر تا کې هیڅ د پاک نیت ونه لیدل د غاده د درې سالو کالو پر بهیر کې همشې د کوستي دلته د ور لمن
اریان صاحب اریان صاحب اریان صاحب وبخښه
افغانستان کې هغه تر سره کړی او په خوشاله تر سره افغانستان کې دغه د موږ ګاونډي هیوادونه ډېر عجیب غریب جوسان لدی، ډیر قوی وفادار جوسان لدی.
آریان صاحب
همیشه د ایران او د پاکستان ګټو ته ترجیح ورکړ نسبت د افغانستان ملي ګټو ته.
آریان صاحب
خو په اساس باندې
تاسو ما اواز اوري
تجربه خو دلته همسایگان د افغانستان همسایگان هیڅ یو نه غواړي چې افغانستان کې سولې او ټیکاو ټینګ شي، خو هدا اقل افغانستان یو نورمال حالت تر وګرځي. په دې اساس باندې دغه
آریان صاحب سره اورو، آریان صاحب سره اورو
چې تر سره کیږي د دې په لامه شه منفی ده، منفی بووی او هیڅ وخت مثبت پایله بدنونه لري. همیشه دوی غوښتي چې د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله وکړي، د خپل لاس پوڅو کوستا باندې.
او آریان صاحب سره اورو،
یو عجیب خبر ده تر
آریان صاحب زما با سوري او بخښي
طالبان ته توريتي دلوي.
آریان صاحب زما با سوري
د متحده ایالاتو سره د افغانستان په د طالبانو پر سر کې دلو کې سام دلو د اوس غاګي پورته کړه دی چې
آریان صاحب
طالبان هغه ته اصلاح شوی دي پرون کایهان لیکلی وو.
آریان صاحب آریان صاحب سره اورو، آریان صاحب آریان صاحب زما واسه وره او بخشه تخنیکی سونسه ده زکه چه زه مخکی میام ستاسو خبری خطا کولی زکه چه غوشتل میسی بلا پشتنه وکمه تخنیکی سونسه ده زنه پیشم سه سر او رو او کنه خبره داده چه افغانان بیا هم ده سولی پخوا باید روان شی سولی تا ورسی نو سولی تا با چرنگ رسی آیا جګړه دی حل لاره ده؟ که جګړه دی حل لاره وی نو ده دومره بهرنی قواوی چه پا افغانستان که پرتی وی هغوی هم د جګړې لاله ونه توانی دلسه په افغانستان کې امنیت ټینګ شي څه بکیش
بل ملي مداخله بدل تکته شي وزنی لاره ده چې پاکستان د تروریزم د تمیل کون کې هوا پایس باندې ټول نړیوال فشار راوړي چې د افغانستان په داخلي چارو کې بد مداخله ونه کړي. اصل جګړه د موږ د دیمګنه ده، جګړه پر ده، جګړه د موږ د افغانستان د خلکو د افغانستان دولت او د پاکستان د وایسایټ باندې
دا تاسو دا یو خبره شوه. له احمدی صاحب نه به پوښتنه کوم، احمدی صاحب تاسو هم په پاکستان تور پوری کوي، ولې له نړیوالو سره د افغانستان حکومت اسناد نه شریکوي کې چرته تاسو په دې باندې ډاډه یاست چې د پاکستان پوځیان د افغانستان په مختلفو برخو کې په جګړو کې برخه لري؟
تاسو وګورئ په هر نړیوال مجلس کې د لاتمو رئیس جمهور مشاور صاحب د شورا امنیت ملي همدار د افغانستان په سایستو باندې هر مشر ته اشتراک کړی دی، ګډون کړی دی، واضح او سره دا ویل شوی دی. په هیڅ مسې نړیوال مجلس کې نشته دا، هیڅ مسې نشته چې نړیوال په دې باندې پوه نشي.
احمد صاحب یو خو وینا ده، احمد صاحب یو وینا ده، یو شواهد او اسناد دي. مثلا کله چې د طالبانو زندانیان خوشی کېدل، په هغه وخت کې د افغانستان حکومت دا خبره ونه کړه چې دومره پاکستانی زندانیان هم په زندانونو کې را سره دي، دا خوشی کوو یا دا نه خوشی کوو، او یا د غوښ چې د افغانستان دفاع وزارت کوم کسان په جګړه کې اسیر نیسي، ولې دا له نړیوالو سره نه شریکوي، ولې له ملګرو ملتونو سره نه شریکوي، ولې د دوی فلمونه نه اخلي، له انفرادي فلمونو نه پرته چې دا له نړیوالو سره شریک کړي، علت څه ده؟
هر هیڅ د سیم مورد نه دی پاتې چې هغه موږ اسناد نه شریک کړي. بدون دې نه چې مخکې دې نه موږ خبره کوو، اول اسناد شریکو. اسناد شریک شوی دي په نړیواله کچه باندې، په سیمه ییزه کچه باندې، او له خپل هیوادونو سره. اول قدم کې له خپل هیوادونو سره د موضوع ټول شریک شوی دي چې په دلته خلاص ده، او دلته د تاسو سره مداخله او همکاري له ترورستانو طرف دی، نه نه یو وخت کې او له کلی حق مستقیم د دوی د مشرانو د وس شریک دي. د طالبانو مشرانو د پولي اخوا دي، د طالبانو د مشرانو کورنۍ د وسیری دي، د دوی تداوی چیرې کیږي، د دوی لپاره پټنځایونه چیرې جوړتوي، د دوی لپاره روزنځایونه چیرې دي، د دوی لپاره هغه امن کورونه چیرې دي، د دوی لپاره هغه امکانات، تسلیحات، تسلیحاتي امکانات، د دوی لپاره مالی امکانات د کومې خانه ورکول کیږي. دا ټول هغه مسایل دي چې په کراتو د افغانستان د حکومت د مشرانو او د افغانستان له ادرسه اول اړوند هیواد سره دوباره موضوع شریکه شوې ده، او وروسته له ټول نړیوالو سره زموږ د ستراتیژیک همکارانو نیولې د ناتو تر غړي هیوادونو پورې همداراز د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو دا ټول موضوعات شریک شوي دي، او دا یو ور نه په کرات باندې شریک شوي دي. دا موضوعات په تر کې هغه مشران چې دوی ناست دي هغه هم هغوی سره هم شریک شوي دي.
نو احمد صاحب دا اوس چې جګړې زیات شوي دي او تیز شوي دي، آیا نوی مهم اسناد د افغانستان دفاع وزارت په لاس ورغلی دي چې دا ثابتوي چې دغه کسان د پاکستان او افغانستان کې جګړه کوي؟
کاملا ما تاسو ته مخکې یادونه وکړله، جګړه له ارغنداب د قندار نه د دوی هغه ډلې او کوم شوم هدف چې د افغانستان د تباهۍ لپاره درلود هغه لږی پاید شو. پدې کې چې باندې 200 کسان د دوی ووژل شو، نو کوم ادرس ته راغلي او دوباره د ادرس ته د دوی جسدونه ورغلي تر څو، اما دانه دانه ټول مشخص شو، د دوی هویت مونږ ته ثابت شو، دوباره مو د ورغلي ګر د هر یو اسناد او شواهد ټول شتون لري. کچیر مونږ د ملي امنیت شورا مشاور ته هغه تزغرد سره د موضوع یادی، خو د اسناد او د شواهد پر بنیاد باندې د خبره کې یا هم هر مقام او جګپوري چارواکي د افغانستان له ادرسه د موضوع مونږ یادو، د اسناد او شواهد پر بنیاد باندې ورسته دغه نو ګورې تاسو په لخرګاه د هلمند کې جګړه وشوه، د پاکستان د پنجاب او د ایسای جنرالان افسران په ګډون باندې د حملات وشوه، حتی دوی دغه جګړه رهبری کوله. نن طالب د دې توان نه لري چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په خصوص د کمانډایانو او خاص قطعاتو پر وړاندې د جګړه وکړي. امغه د پاکستان افسران دی او جنرالان دي چې راځي
احمد صاحب
د افغانستان د خلکو پر وړاندې جګړه کوي.
او په شه احمد صاحب پاکستانی رسنۍ وایي، د پاکستانی مقاماتو په وینا، چې کچرته د پاکستان پوځیانو په افغانستان کې جګړه کوله، نو پاکستانی پوځیان خو د افغانستان شمال ته نشوي تللی، نو هلته څوک جګړه کوي؟
ګورې تاسو چې څوال لري دا کوم درونه جوړ کړی دي، دا هیڅ نه پاره جوړ کړی دي، راحت د اوس وګړي اخو ته نفوذ کړی دی، له لارو نه ټول نه استفاده کی. دا خو یو د دوی د عام خلکو هغه د رسنۍ په کچه باندې بحثونه دي چې د وګړي له خوا کیږي، یو هغه دقیق اطلاعات او اسناد او شواهد چې له موږ سره شته دي. پاکستان د تاریخینه نه دی، د اوس راتګ د ټول مدرسې رخصت کړی دي. کله چې غواړي پاکستان یو سوال وشي او په نړیواله کچه باندې دغه کسان چې راځي په دغه رسنۍ له بحثونو کې اشتراک کوي، تاسو دغه د طالبانو د مشرانو لپاره ولې امن ځایونه د دې په خپل خاورې کې او تطبیقوي، ولې په هغه باندې عملیات نه کوي، ولې هغه مدارس چې ترورستان تربیه کوي او افغانستان ته جګړې لپاره راليږي تاسو په هغه باندې ولې عملیات نه کوي، ولې په خپل وختونو کې د ترورستان لپاره ترورست دی،
که دی افغانستان پر وړاندې د افغانانو پر وړاندې جنگیږي، هغه که د افغانستان ناامني د پاکستان ناامني ده، د پاکستان او د افغانستان ناامني د سیمې او منطقې ناامني ده. که تروریست د افغانستان دپاره د دوی لپاره دوه ډول تعریفونه دي، ښه تروریست د دوی لپاره ښه طالب هغه طالب دی چې د افغانانو سرسخت دښمن دی، بد طالب هغه طالب دی چې بیا د افغانانو دښمن نه دی او هلته د پاکستان منافع بیا مد نظر نه دي. پس په دې اساس باندې موږ نه شو کولای ووایو چې دا یو ښه ګاونډی ده او موږ سره ښه ګاونډیتوب کوي. هلته یې امن پټنځایونه ورته ورکړي دي، د دوی تداوي همالته کوي، کورونه یې همالته دي، مشران یې ټول همالته خښیږي.
مننه احمد صاحب. خیبر صاحب، که د احمدی صاحب دغه خبرې ومنو، مخکې تاسو هم په پاکستان باندې انتقاد کاوه چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي، له سیاسي پلوه تاسو څه اټکل کوي چې که خدای مکړه جګړې په افغانستان کې دوام وکړي، پاکستان تر څه وخته پورې کول شي چې د افغانستان جګړو ته ادامه ورکړي؟
دلته یوه لاره فقط پاتې ده چې نړیوال اگر چې نړیوال قناعت کړی، نړیوال موږ په صفه ستره خبره باندې د پاکستان په مقابل کې باید روخځیږي، پورته شي. ډېر دوی ته پاکستان ته ډېر کومک وکړلو، تسلیې کړل، تمویل کړل، تجهیز یې کړل، افشانزه تیارې ورکړلې چې د اقل دوی د تروریزم په ځپلو کې د نړیوالو سره دوی مرسته وکړي. هم په خوشنۍ سره چې دوی بله لوه چې مرسته ونه کړله د تروریستانو په تمویل تجهیز او د افغانستان د بې ثباتول کولو په لړ کې دوی آخري خپل کوشش وکړل او تر اوسه پورې دا پروسه جریان لري. اصل خبر دغه ده چې د تروریزم منبع، د تروریزم د تروریزم چې صادریږي هغه ځای پاکستان دی او دا ټول نړیواله تجربه شوی ده. پاکستان باندې فشار باید راول شي چې د درې څلوېښت کاله دوی موږ ته تروریستان تسلیکوي، تمویلوي د افغانستان د بې ثباته کولو په خاطر باندې. فقط یوه لاره پاته ده چې پاکستان باندې نړیوال فشار راشي او پاکستان دته
سوال ده. نړیوال هم خپل ګټې لري، طبیعي خبره ده، د خپل ګټو په اساس باندې ممکن په ځینو هیوادونو فشار راولي او په ځینو باندې رانولي، او د افغانستان لپاره باید ولي راولي. که چیرته دا موضوع هم د سروان وي بیا به څه کیږي؟
نو لوبه خطرناک ده. د نړیوال ته دا جوته شي چې د افغانستان خلک نو افغاني خلک نه دي چې په 1990 هم خلک د خپل حکومت مقابل رپورت شول، هدا اقل تروریستانه ته سخیر اغلاس ویل چې د مجاهدین نه ورته هم تروریستان ورته وایم. نو اوس هغه وخت نه دی، خلک په تاسو ولیدل چې دا ورستنی خوځښتونه د افغانستان د خلکو د دفاع په خاطر، د وطن په خاطر باندې ټول خلک رپورت شول، بدون د دونه چې په سمت او منطقه او قوم او مذهب پورې تړلي وي، دیوه نارای د طالب په ضد باندې خپل غږ پورته کړلو. اوس حالات تغیر کړی دی. نو داسې دا چې ټول نړیوال دموږ دښمنان دي، لوبه پرتفي لوبه ده، ټول پوهیږو چې لوبه ډېره خطرناکه لوبه ده. نړیوال هم دلته خپل شرایط لري، خپل عقل لري، ګټې لري په افغانستان کې. اما د ټول نړۍ لپاره دا جوته شوې ده، تاریخ دا وښودله چې د افغانستان ثبات د نړۍ ثبات دی. که په افغانستان کې آرامي وي، په نړۍ کې آرامي ده. تاسو ولیدل چې د افغانستان د خاورې نه تروریزم صادر شول او نړۍ ولړزول. تاسو ولیدل چې نیویارک هغه برجونه د افغانستان تلان شوي وو، هر څه دلته تروریستان تمویلېدل، تجهیزېدل، دلته تربیه شول. اول یکل شو د نړۍ د اروپا د بې ثباته کولو په خاطر باندې، د امریکې د بې ثباته کولو په ټوله کې، د نړۍ د بې ثباته کولو په خاطر باندې. نو دغه بستر باید ختم شي د تروریستانو دپاره. نړیوال باید په دې هڅه کې شي چې افغانستان یو باثباته حکومت ولري، یو باثباته هیواد وي، چې وکړی شي موږ باید د پاکستان د همسایګانو سره ښې اړیکې ولرو، تجارتي زړه کې باید ولرو، تجارت باید وشي. دا د نړۍ د تجارت یو بستر دی، نه کېږي چې هر څوک د تلاشي خپل ګټو کې د افغانستان په بېثباتۍ کې کار وکړي. په هیڅ وجه باندې نړۍ په دوه باندې قناعت کوي، او هغه هیواد چې غواړي چې دلته لوبه په خپل نفع باندې، د افغانستان د بربادولو په قیمت باندې خپل نفع باندې تمام کړي، دا فکر وکړم چې دا د نړیوال لپاره د منلو وړ نه ده.
خیبر صاحب، ستاسو له خبرو ما دا واخیسته چې نړیوال باید په پاکستان باندې فشار راولي او کنه دا جګړه به دوام کوي. که چیرته دغه اصل ومنل شي، ولې د افغانستان حکومت د سولې په خبرو ټینګار کوي او ولې هیئت په قطر کې ناست دی او خبرو ته ادامه ورکوي؟
دا یو تاریخي مسؤلیت دی. ګورئ چې د جګړې د پای ته رسولو په خاطر باندې حداقل به د آخري کوششونه باید وشي چې وکړی شي موږ یو سولې ثبات ته ورسیږو. دا خو د ولسمشر هم زه په دولت کې نه یم، مجبور یم چې واقعیتونه باید ووایم. ولسمشر د تاریخي مسؤلیت دی چې تاریخ ته ځواب ویونکی، چې ما ته آخري هدف وره د وطن د سولې ثبات خاطر باندې د سولې ته د خبرو اترو ته ملاو تړل هم مقابل لوري چې هغه د پردې په لمسون باندې افغانستان همیشه د بې ثباته کولو په خاطر باندې کار کولو هغوی د تړ نشول دوی کینن اصل دوی د کلاشینکوف د خلینه همیشه خبرې کولې لکه مجاهدینو چې مرغ د اتل ولسمشه شهید ډاکټر نجیب الله د ملي روغ جوړ سیاست نه فکرلو او د په زور باندې د ایسای په دستور باندې چې حکومت د نواز شریف په کور کې جوړ شول تر هغه د لیکدارو شو خبر ته تاسو ولیدل چې افغانستان اصلي بنسټونه ټول د منډ لاړل افغانستان 200 کاله شاته ولوېدو موږ هغه فاجعه ده د 2002 کال د افغانستان خلک اوس هوښیار شوي دي نه غواړي چې بیا 2002 کال د ډاکټر نجیب الله د حکومت سقوط یو بیا تطبیق دلته چې کور په کور کوڅه په کوڅه کلی په کلی کور په دروازه په دروازه جنگ وي د تاجکو پښتون ازبکو د هر څه په نامه ده او هغه جګړه مار تنظیمي جګړه ماران چې ودی د پردې په لمسون باندې د پردې په نیوبات باندې عربستان په نیوبات باندې د ایران په نیوبات باندې د پاکستان په نیوبات باندې د نورو توریستي وادو په نیوبات باندې د جګړه کوي خلک اوس هوښیار شوي دي نه غواړي چې بیرته هغه شاته لاړ شي موږ اوس مخته تللی یو د هغه مشهوره خبر ده چې موږ هغه پلونه تشا پلونه ټول نړولې دي موږ په مخ زور ټول افغانستان خلک یو موټی دي طالب او تروریزم او د ای سی په مقابل کې باید
مانه خیبر صاحب یو خبری پوښتنه مل احمد صاحب څخه لرل احمد صاحب هغه کوم افغان پوځیان چې په تاجکستان ته اوشتي وو هغه څومره برخه بیرته افغانستان ته ستنه شوه ده بله
بله اورم
او مل هغه کوم پوځیان چې تاجکستان ته د شیرخان بندر لاله تللی وو یو دوی اونې مخکې
دا یو څه کم تعداد پوځیانو د یو څه څنګه راپېکته یو او یو اوسنی د بارا پر تر راغلي دي دا چې څنګه یو نیم ځل کې دین راتنه کې چې اوسنی دی د بارا غوې انتقال کړي دي دا دقیق نه دی
دا دقیق او هلته جن مهم ځایونه چې تر اوسه پورې طالبانو نیولې دي فرضاً لکه شیرخان بندر د افغانستان د دفاع وزارت له خاطره د سه مهم ځایونه لمړی توپ نه لري چې لمړی باید په یو ځایونو کې تصفیه عملیات وکړي او کنه خپل پلان لري
که موږ تاسو هدف ډیر دی مهمه دي چې اوس هغه د دښمن له مهم اهداف څخه دي مراکز د ولایاتو چې موږ قوي کمربندونه الته ایجاد کړی دي او ان شاء الله خلق تخبل اطمینان ورکو چې دوی دغه هدف تخبل نشي رسیدلی دوم د لوی لارو د امنیت تامین دی چې په برخ کې هم زمونږ تعدید حکومت قوتونو په سمه توګه سوي ده دریم د بنادرو د امنیت تامین دی شیرخان بندر کې لکه څنګه چې تاسو ویل د خان یو څه مشکل ستدا اما ځینې نړیوال اصول دي چې لکه موږ یو تر څو موږ ګټه کول لرو هغه ته نږدې 5 کیلومتر کې موږ نسو کولای هوایي عملیات خپل ترسره کړو اما د مکی له لارې موږ الته کشفی او پروتفی او اندر از عملیاتي برخې خپل کارونه روان کړی دي ان شاء الله دا مشکل به ډیر ژر سره حل شي اما د نورو بندرونو د امنیت تامین په برخه کې موږ جدي او الته تدابیر ټول مطلق نیول شوی دي
مننه خیبر صاحب د افغانستان دننه هم سیاسي اختلافات شته او ستونزې شته فکر نه کوي چې دغه سیاسي اختلافات کچرته په همدې شکل وي بیا هم ممکن افغانان سولې ته ونه رسي
نو افغانان مجبور دي بل لاره نه لري چې یو په یو کار به ور سره ټول شي ټول اختلافات باید پر ځای کېدو تاسو یو د اخري کومره نیولې ده په دې معنی چې دولت غواړي چې هغه خل قوتونه خل خلک چې د اقل دولت نشاط پاتې دي ځان پنځواک ولا غیر تر واسه لري اې دوی په خطر چې ملي وحدت وکړ ټیم شي هغه څوک چې طالب زد چیرال لري هغه باید دولت تر واسه شي په هر حال باندې بل لاره نشته د افغانانو لپاره د افغانانو د مستقیم ګورته د افغانانو جګړه د افغانستان دولت جګړه د ایسای سره د افغانستان باندې موټی شي افغانان باندې موټی شي دوی د افغانستان د بقا په خاطر باندې یو موټی شي یو پیشنهاد او عرض مداغه دی هدا اقل د چارواکي مسولین د دفاع وزارت ملي امنیت او د پولیسو هر هغه څه د افسری قانون د عسکري کې یو اصل لاغه دی چې هر څوک چې جګړه په سنگر پری دی یو دښمن تسلیمي کې خاين دی باید هغه سره یې مکه ماشي هغه څوک چې دښمن تسلیم شوی دی پوسټه پری کې ده په یو ورګل دی په جوړ جوړی کې هغه ملي خاين دی هغه باید ملي خاين یاد شي هیڅ واجب باندې هغه څوک هغه تعهد نظامی تعهد ته لکه وفادار وي هغه تر اخري سلګې پورې تر اخري مرمه پورې د وطن دفاع د خلکو دفاع د ایسای په مقابل کې باید جګړه وکړي او پنره باندې کړو مړ کړو وو اجل شي هغه شهید دی ستر شهید دی او قوت اختیار ستر خاين دی دا
اصل باید مراد شي. موږ نن دغه نن ورځ چې موږ تاسو خبره کوو د ننګرهار د غزا د تاریخي جګړې کلیزه ده. په هغه جګړه کې هیڅ موږ افسر تسلیم نه شولو، هیڅ موږ سیاست تسلیم نه شولو، هیڅ سنگر موږ خوش نه کړو. په میړانه باندې د وطن د دفاع کړې ده، غزا ده. تاریخ کې به دا لیکل شي چې د ډاکټر نجیب الله په حکومت په وخت کې د افغانستان وسله وال پوز د پردیو په مقابل کې، د ایسای په مقابل کې، او د نیمې نړۍ په مقابل کې په نره ودرېدل. هیڅ کله سر سره تسلیم ته کښېنه ښودلو. په نره باندې بړ شوي دي واقعي قهرمانان دي، د افغانستان اتلان دي، تر ننه پورې یادېږي. او هغه څوک چې ژوندي دي موږ د اتل په سترګه ورته ګورو. دغه باید د دفاع وزارت مد نظر ونیسي. هغه څوک چې تسلیمېږي هغه خاین دی، هغه خو نظام ته خیانت کړی او خپل کلشنکوف ته خیانت کړی دی، هغه باید محاکمه شي.
مننه خیبر صاحب. د ازادي په سپو کې دا پروګرام د دې پروګرام وروستیو شېبو ته رسېدلی و. له اورېدونکو یو ځل بیا هم زه بخښنه غواړم د دې له خاطر چې تخنیکي ستونزه رامنځته شوې وه. نمو د سکایپ له لارې اورېدونکو په دې خپرونه کې راسره یو ځای کړل، نه هم د دوی ټلیفونونه موږ واخیستل. او تخنیکی همکار همدا وایي چې یو شمېر اوریدونکو د ټلیفون لارې هڅه کوي چې په خبرونه کې برخه واخلي، خو موږ نشو کولای چې له هغوی سره رابطه ټینګه کړو. او د خبرونه ټول میلمانه مو هم د خبرونه ته راوونه بلل. تمه وه چې د افغانستان د سولې د مرکزی پلاوی غړي شریفه زرمتی هم په دې خبرونه کې راسره یو ځای شي، خو متاسفانه هغوی هم راسره یو ځای نشو کینې. لا هغوی به مو د سولې د خبرو په اړه تازه معلومات او نوي معلومات ترلاسه کړي وو. د خبرونه په دغه ورستیو کې کچرته بیا هم له احمدزی صاحب یو تکرار پوښتنه وکړه. احمدزی صاحب، تاسو خو وایئ چې له لاسه تللي ولسوالۍ به د افغانستان دفاع وزارت بیرته ژر ونیسي، بیا هم د ازادي راډیو له لارې له افغانانو سره څه ژمنه کولی شته چې څومره وخت وروسته به حالات بیرته درې میاشتې پخواني حالت ته وګرځي؟
ډېر زیاته مننه. ما لکه څرنګه چې مخکې تاسو ته یادونه وکړه چې دښمن اهداف موږ ته ډېر زیات مهمه دي چې هغه مو مشخص کړي دي، او دلته موږ خپل تدابیر ورته نیولي دي. د دوی خو برنامه ډېره زیاته لویه وه، او خپلو بادارانو ته یې واضح ویلي وو چې د افغانستان د تباهۍ لپاره دلته راغلي وو. اما دې هدف ته به خپل هېڅکله ونه رسېږي تر هغو پورې چې یو سرتېری هم دلته ژوندی او وینه په وجود کې انشاءالله د اطمینان خپلو خلکو ته ورکړو. څومره پرمختګ دوی کړی دی دلته، زمونږ چون عام خارجیان د دې جنو ووتل، او دوم زمونږ یو څه هلته خلاوې خپل شتون درلودلی دې نه موږ انکار نه شو کولای. اوس هغه خلاوې د ډکېدو په حل کې دي. طالب پلار هم دا نه شي کولای، نیکي هم دا نه شي کولای چې د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو په وړاندې نور پرمختګ وکړي. د دې لپاره موږ خاص تدابیر، خاص برنامه خپله لرو، خپلو خلکو ته اطمینان ورکړو. اهداف ټول د دښمن موږ ته مشخص شوي دي. جدا دغه اول قدم کې زمونږ دغه برنامه دا ده چې د دوی به دغه وضعیت اوس روان دي، دا سټاپ کیږي کرا کرا په ځینو سیمو کې تاسو وګورئ متوقف شوی دی. وروسته له دې نه به زمونږ دوباره د هغو سیمو نیول په تدبیر سره او په دقت سره، هم په ځمکنیو او هم په هوایي عملیاتو کې په پام کې نیسو چې عام خلکو ته هم ضربه ونه رسیږي، صدمه ونه رسیږي. دوم عام المنفعت تاسیسات هم صدمه ونه رسیږي. هغه خو یو ترهګر ډله ده، هغه وحشیان دي، هغه دې موارد ته پام نه کوي چا ته صدمه رسیږي په جګړه کې. اما د افغانستان امنیتي ځواکونو دغه مسؤلیت دی. اطمینان مو بیا هم خپلو خلکو ته دا دی چې ډېر لرې وخت کې نه انشاءالله دوباره به دغه سیمې امنیتي ځواکونه نیسي، اولته به په قدرت سره
مانن. احمد زی صاحب، د افغانستان د دفاع وزارت ویاند او د سیاسي چارو کتونکو آریان خیبر، له تاسو هم مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه سره واخیسته. په دې خبرونه کې بیا هم دا یادونه کوم چې تخنیکي ستونزه رامنځته شوه، او ومو نه شوی کولای کله ناکله طالبان د ټلیفونونو له لارې هم په دې خبرونه کې برخه اخلي، چې د دوی نظر مو هم تر اوریدونکو رسولی وای چې دوی لا څه وایي. تر بل خبرونه مو په خدای سپارم. ښه وخت. Oh,